غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف زیم، نن د دوشنبه ورځ د 2018 کال د اپریل د میاشتې 23 نیټه ده. قدر منوریدونکو، په خبرونو کې به واورئ په فرانسې کې انتخاباتي حوزې تړل شوې دي او د امریکا د دفاع وزیر پرون د یکشنبه په ورځ جی بوډی ته ورسېدو. قدر منوریدونکو، په دغه موضوعاتو او په نورو موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته ولولي.
د خبرونو لنډیز، د فرانسې د جمهور ریاست د انتخاباتو په لومړني پړاو کې میانره کاندید ایمن مکرون او خی الخی مارین لیپین د نورو کاندیدانو نه مخکې ده. د سوریه په شمال کې د رقا د ښار نه 50 کیلومتر لري د داعش د ملیشو او د کوردی جنگیالو ترمنځ سخت جنگ روان دی، او د پاکستان د فوج په یوه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د هغه ملک په جنوب لویدیځ کې د ایران سرحد ته نږدې د سرک د غاړې د بم په یوه چاودنه کې 4 تن عسکر مړه شوي دي. او دا هم پوره خبرونه. پرون د فرانسې د جمهور ریاست د انتخاباتو په لومړني پړاو کې میانره کاندید ایمن مکرون او خی الخی مارین لیپین د نورو کاندیدانو نه مخکې شوي. د هغې نه وروسته د فرانسې چپي او معتدلو سیاستمدارانو د خپل ملک د خلکو نه وغوښتل چې د می د میاشتې په 8 نیټه د دغو انتخاباتو په بل پړاو کې د میرمن لیپین د کامیابۍ مخه بنده کړي. دغو سیاستمدارانو ویلي دي چې د هغې د مهاجرت او د اروپا ضد پالیسي به فرانسه د تباهۍ په لور روانه کړي. دغو سیاستمدارانو دا هم ویلي دي چې دغه شان افراطي کاندیدان په فرانسې کې یوازې غم او نفاق ته لمن وهي. د فرانسې یو محافظه کار کاندید ویلي دي د دې بل لار نشته دی بغیر له دې نه چې د افراطیت په ضد رای ورکړو. تر اوسه پورې چې د دغو رایو 68% شمارل شوي، په هغې کې مکرون 23.3% او مارین لیپین 22.5% رای ګټلې دي. د سوریه په شمال کې د وضع سارونکو ویلي دي چې د داعش د ډلې د تش په نامه مرکز د رقا د ښار نه 50 کیلومتر لري د دغې ډلې د ملیشو او د هغو کوردي جنګیالو ترمنځ چې امریکا یې ملاتړ کوي سخت جنگ روان دی. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې دغه سخت جنگ د رقا د جنگ په نوم یاد شوی دی، او د هغې په باب تفصیلي رپورټونه لا نه دي خپاره شوي. د پاکستان د فوج په یوه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د هغه ملک په جنوب لویدیځ کې د ایران سرحد ته نږدې د سرک د غاړې د بم په یوه چاودنه کې 4 تن عسکر مړه او 3 نور زخمي شوي دي. تر اوسه پورې چا هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د سیمې یو محلي پولیس میر اسلام وایي چې دغه پیښه د بلوچستان د ایالت د تورباد په سیمه کې شوې ده. د بلوچستان ایالت د ایران او هم د افغانستان سره ګډ سرحد لري. د پاکستان فوج د 100 لسیزو راهیسې د بلوچستان په ایالت کې د بیلتون غوښتونکو ډلو په ضد مبارزه کوي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د سعودي عربستان د پاچا سلمان سره کتلی دي. قدرت ته د رسیدو نه وروسته د سعودي عربستان ته د خاغد السیسی لومړنی سفر دی. په دغه ملاقات کې دواړو مشرانو د مصر او د سعودي عربستان ترمنځ په دوستۍ او همکارۍ زیات ټینګار کړی دی. مصر چې زیات نفوذ لري زیاتره د سعودي عربستان په مرستو متکی دی. د یمن محلي او امنیتي مقاماتو ویلي دي چې د هغه ملک په جنوبي ساحل کې په یوې بمبارۍ کې چې ګمان کېږي امریکا به کړی وي د القاعده درې تنه غړي وژل شوي دي. د سیمې یو محلي مقام ویلي دي چې په دغو کسانو هغه وخت یوې ناپېژندل شوې الوتکې بمباري وکړه چې په موټر کې سفر کاوه. د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس د منځنی ختیځ او د افریقا لخکر د سیمې ملکونو ته د سفر په دوران کې پرون جیبوتی ته رسیدلی دی. جیبوتی په افریقا کې یوازینی ملک دی چې امریکا پکې نظامی اډه لري. پرون ښاغلي میتس هلته په جیبوتی کې د امریکا د عسکرو نه علاوه د هغه ملک د جمهور رئیس او د دفاع د وزیر سره هم کتلی دي. د مکسیکو په لویدیځ کې سارنوالانو ویلي دي چې هغه نښته چې پکې نه تنه مړه شوي ګمان کېږي د بدماشانو د دوو ډلو د غړو ترمنځ به شوي. دغو سارنوالانو دا هم ویلي دي چې دغه پیښې په باب جدي تحقیقات روان دي. په مکسیکو کې د مخدره موادو د قاچاق د وسلوالو ډل ترمنځ همداسې ډېر د جنگ پیښې کیږي. په سومالی کې د سرک د غاړې د ماین په ویچ چاودنه کې د هغه ملک نه تن اسکر مړه او 15 نور زخمی شوي دي. دغه پیښه د ګالګالا په غرونو کې شوې او د سومالی د هغې سیمې د فوځ یو نتاق جګړن عبدالرحمن فراح ګورهن امریکا غږ ته ویلي چې په دغه موټر کې چې ماین پرې وچاودي د 19 تن اسکر سپار وو. د شباب افراطي ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. امریکا په هغې سیمې کې دا شباب د ډلې د مشر په سر د 3 ملیون ډالر انعام وعده کړې ده. دا خبرونه
تاسو خبرونه واوریدل. په مخړې د خبرونې لومړی رپورټ ته د بلخ د ولایت د مالی او تخنیکی چارو رئیس زبی الله اختری موږ ته په مرکې کې وویل چې د مزار شریف په ښار کې د روزې په جماعت کې یو ځوان لک د جمعې د مانځه په وخت د بم سره ونیول شو، خو له بده مرغه چې په 209 نمبر قول اردو نور ځان مرګي موافق شول چې د ځان سره ډیر نور کسان مړه او زخمیان کړي. د ښاغلي اختری سره د زیبا خادم مرکه اوري.
اختری صاحب، ولس کې خو به داسې ویر او ډار نه پیدا شوی د دې پیښې نه وروسته؟
نه، نن ما ته له مختلفو ولسوالیو نه پیامونه دا و چې ډېر خلک غواړي چې ځوانان تیره کړي عسکری ته او د دې ځوانمرګو ځوانانو ځای ډک کړي، نو دا په یو ملي تصمیم او دا په بلخ.
اختری صاحب، محترم والی صاحب، استاد عطا محمد نور ویلی دی چې د دې جواب ورکي خو کلک جواب ورکي، د دې معنا څه ده؟ څنګه کلک جواب او چیرته چاته؟
د دې معنا د خلکو د اتحاد او اتفاق ترجمانی ده. یعنی په بلخ ولایت کې دوی ته باید د استوګنه او د غښتلتیا لپاره ځای او دلته به بستر نه لري دښمن. کلي کې په کلي ده دا تصمیم خلکو نیولی ده چې نور به د داعش طالب په هیڅ نامه هیڅ نامه دښمن ته به مونږ ځای نه ورکوو او دلته به نه اوسېږي په مونږ کې.
یعنی دا ځلې خو ځای ورکړی؟
نه، دا دښمن هم د بلخ ولایت له سیمو نه مونږ ته نه و راغلی. دا له لرې نه راته تنظیم شوی و، لکه چې بل نفر مو ونیوه په روزې مبارکې کې. دوی غوښتل چې ما هم پټاو کې، تصادفاً چې زه هم په هغې ورځې روزې کې وم او ما هم غوښتل چې د جمعې لمونځ روزې کې وکړم. هغه چا چې بم راوړی و داسې د 14-15 کلو ځوانکی و، رمضان نومېده او بم نه د ریسوف نه راوړی و.
وبخي اختری صاحب، کما یو پیخاوله و څه وخت دالکونی ول شو؟ څو بجې؟
د جمعې د ورځې په 11 بجو د رمضان په نامه یو ځوانکی چې و او دای په اقرار کوي چې ما ته وعده راکړی و چې ته د بم 20 سال ته کېدا مونږ تا ته موټر سکیل درکو. دای له بم سره ونیول شو، بم پورې موبایل نصب شوی و، په سیم کارت باندې به زنګ ورته راغلی او بم په روزې شریف کې انفجار کړی وای. خوشبختانه چې دا ونیول شو. یعنی دا پیښه داسې پلان شوې وه، استخباراتي پلان ده چې په عین زمان کې باید هم په روزې مبارکه کې بم وچوي او هم په قول اردو کې پیښه وشي، چې قول اردو هلته مصروفه شي او پولیس له روزې سره مصروف شي. نو دا ونیول شو، یوه برخه شنډه شوه، بل برخه دوی خپل هدف ته ورسېدل. د مسجد په خپل منځ کوونکو باندې هم انتحاري حمله او هم په ډزو ویشتل، او دا ټول مسلمانان هغه څوک ویشتلی دي چې دوی په مانځه کې راغلي وو، خدای ته سجده کوله او له مانځه نه د راوتو په حال کې وو، دوی ډزې پرې کړي دي او دا یې ویشتلی دي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دغسې حملو مخنیوی کېدای شي؟
هغه دښمن چې د افغانستان لپاره ستراتیژیک دښمن ده، هغه د ډېر کال په مختلفو انواعو غواړي چې د وطن ته خساره ورسي او د ده اهداف دغه دي چې هغه سرحدات چې رسمیت نه لري دا په موږ رسمیت وپیژني او د داخلي دښمنانو نه راته کار اخلي.
چاره څه ده اصلي؟
چاره دا ده مونږ اصلا ځان غولو چې دا جنگ اعلان ناشوده ده. اصلا دا دښمن نه خپل کیږي، دا د سره باید مقابله وشي. د دل لپاره باید مونږ له مختلفو لارو کار واخلو، نړیوالو نه کار واخلو، له خپلو متحدینو نه کار واخلو، له خپلو هغه کسانو سره چې مونږ سیاسي ودونه لرو له هغو نه کار واخلو. دا خو ملي مبارزه غواړي، او د ملي مبارزې لپاره ملي یووالی پکار ده.
هغه د داود خان پر روغتون باندې چې هم همدغسې یو ځانمرګې حمله وشوه، څو کسه ورننوتل کنه، په هغه وخت کې هم وویل شو چې دا حمله بهر پلان شوي وه. تاسو څه وایئ چې په پاکستان باندې کم فشار تاثیر کولی شي چې د هغې خوانه دغسې د حملو ترتیب و تنظیم ونشي او خلک افغانستان ته دننه رانش؟
من نن له دنیا سره په دوی لاس یو کړی دا چې دوی به موږ په درد جاړي او موږ به د دوی په درد جاړو، او دا دنیا باید موږ سره ودرېږي. نن موږ په څنګ کې امریکا لرو، انګلیس لرو، جرمن لرو، اروپا لرو، دا ټول لرو. له دوی نه بالاخره موږ هم دا غوښتنه لرو چې موږ تعریف شوی دښمن بالاخره یا ستون کوي، یا یې را سره وټه کوي، یا نو موږ پرېږدئ چې موږ په خپل کار پوه شو. دا یو خارجي جنگ ده، موږ له ډېرې یو قوي دستګاه د استخباراتي سره جنگ اخته یو.
ډېره زیاته مننه ذبیح الله اختری صاحب، کور دې ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
په درسته فرانسې کې انتخاباتي حوزې تړل شوې دي. یولس کسان کاندیدان دي. په لسیزو کې دا یو له داسې انتخاباتو نه دي چې کاندیدان پکې یو بل ته ډېر نږدې دي. په دغه کاندیدانو کې د افراطي محافظه کار نه نیولې تر افراطی خلاص پورې د فرانسې د جمهوری ریاست د مقام لپاره مبارزه کوي. د امریکا غږ خبریالې ایسابیلا کوکولی په دې باره کې رپورټ را لېږلې چې تاسو ته دراورو.
افراطی محافظه کار مشر مارین لیپین او مرکزیت معتقد ایمانوئل مکرون د پرمختګ پلوی دی چې د می د میاشتې په اومه نیټه د دوهم ځلي انتخابات وشي. د ملي جبهې او اته څلوېښت کلنه مشره لیپین هیله لري چې د امنیتي ویرې نه ګټه واخلي چې د یو شمېر تورستي حملو نه وروسته پیدا شوې ده. د دغو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی دی. 29 کلن مکرون غواړي چې د فرانسې تر ټولو نه ځوان جمهور رئیس شي. د اروپایي اتحاد او د تجارت په طرفداري کلکه مبارزه یې کړې ده. خلکو په پاریس کې د خوړو په مارکیټ کې د جمهوری ریاست د لومړي دور د انتخاباتو په باره کې خپل نظریات څرګند کړل. رای ورکوونکی جن لوی
Bah justement c'est vrai que le choix a été difficile. Les frontières étaient vraiment proches d'un programme à un autre. Donc après ça s'est joué vraiment à pas grand-chose et puis je pense que ma voix va peser dans la balance mais
انتخاب با مشکل دی واقعاً سیاسی پروګرامونه یو بل ته نږدې دي. زه فکر کوم چې په توازن کې به زما اره مهم وي، مګر واقعاً دا یو پراخه رې اچونه ده چې دا به یوې یا بلې خواته بریا یا ماتې ورکړي. د کمپیوټر 50 کلن انجینر مارتین لابودا وای زما لپاره د بیکاری اندازه او هم وسانه تیاره یوه ډیره مهمه اندېښنه ده. ما رای ورکړله چې فرانسه له دغې تیارې نه راوباسم. د امنیت په باره کې خبرې کول ماته یوه غټه موضوع نه ده، په دې لحاظه چې دا فرق نه کوي چې کوم کاندید به انتخاب شي او دوی به د دغو موضوعاتو سره مخامخ شي. ځکه نو زه هیڅ امنیتي موضوع په نظر کې نه لرم. ټول کاندیدان به د عین وضع سره مخامخ شي. وشپېته کلن متقاعد ژین میشل وای
ça va induire un peu trop de pétaudière enfin un peu plus de pétaudière si les sondages se confirment
که د عامه افکارو سروېګانې تایید شي نو د دغې رایه اچونې سر به حتی ګډوډۍ ته ووځي. راتلونکی جمهور رئیس به اکثریت ونه ګټي، ځکه نو دا به یو غټ مصیبت وي. حتی که هغه څوک چې ما ورته رایه ورکړې د انتخاب شي، دوی به اکثریت لاسته رانه وړي. دغه لومړي انتخابات دی چې د اضطراري حالات په وخت کې کیږي. دغه اضطراري حالات په 2015 کال کې په پاریس کې د تورستي حملو نه وروسته نافذ شو.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا له دفاع وزیر پرون د یک شنبې په ورځ چې بوټی ته ورسېدو، امریکا په دغه افریقایي هیواد کې نظامی اډه لري. په موکړې د جیبوټی نه د امریکا غږ د دفاعي چارو د خبریال کارلا باب رپورټ ته چې سید سلیمان شاید استه دراوروي.
د ختیځي افریقا دغه هیواد ته دا د امریکا د دفاع د وزیر لومړی مهم سفر دی. په ټوله افریقا کې جیبوتی یوازینی هیواد دی چې متحده ایالاتو کې نظامی اډه جوړه کړې ده، او له هغه ځای نه په سومالیا کې د الشباب د اسلام پالې ډلې په ضد هوایی او ځمکني عملیات سرته رسوي. کله چې جیم میټس جیبوتی ته ورسېده، نو د جمهور رئیس اسماعیل عمر جیلا او د دفاع وزیر حسن درار هوفانی سره له ملاقات نه مخکې د کیمپ لیمونیر په نوم د امریکا نظامی اډه معاینه کړه. امریکایي ماموران وایي چې دا اډه د خپل جغرافیایي موقعیت په اعتبار د متحده ایالاتو د پوځ د عملیاتو لپاره په ټوله سیمه کې یوه ډیره مهمه اډه ده او ځانګړې ستراتیژیکي اهمیت لري. دا نظامی اډه د افریقا په نیمه وچه کې د متحده ایالاتو د پوځ د تمریناتو او نظامی عملیاتو لپاره حیاتي ارزښت لري، او همورنه د امریکا د مخصوصو قواو عسکر د جیبوتی په ګاونډي هیواد سومالیا کې د عملیاتو لپاره استفاده کوي. په روانه میاشت کې سپینې ماڼۍ په افریقا کې د امریکایي قواو قمندانۍ ته اجازه ورکړه چې په سومالیا کې د امریکا د انډیوالانو په ملاتړ د الشباب د جنګیالیو په ضد تاروزي عملیات پیل کړي. د امریکا پوځ کولای شي چې په جیبوتی کې نظامی موجودیت پراخه کړي او نور عسکر هم هلته ځای پر ځای کړي. د امریکایي مامورانو په قول د متحده ایالاتو پوځ په سومالیا کې صرف د خپل ځان نه دفاع کوله، او د خپلو نظامی مشاورینو د ژوند خوندي ساتلو په خاطر د افریقایي اتحاد له عسکرو سره یو ځای د الشباب په ضد ځمکني او هوایي عملیات سرته رسول. خو پوځي قمندانانو امریکا غږ ته وویل چې د نوي ماموریت په وجه باندې په عمومي وضع کې زیات بدلون نه دی راغلی، صرف دومره شوي دي چې جمهور رئیس ټرمپ او د دفاع وزیر ارزو لرله چې پوځي قمندانانو ته زیات اختیارات او صلاحیت ورکړي. یو لوړ پوړي امریکایي مامور امریکا غږ ته وویل اصل فرق په دې کې دی چې اوس موږ مجبور نه یو چې د نظامی عملیاتو د سرته رسولو لپاره هر ځلې له واشنگټن نه اجازه وغواړو. امریکایي قواوې په منځني ختیځ کې د نظامی عملیاتو لپاره هم په جیبوتی کې له پوځي اډې نه کار اخلي. جیبوتی منځني ختیځ ته څیرمه پروت دی، د باب المندب ابنای له یمن نه جلا کوي. په دغه ستراتیژیکي لاره باندې هر ورځ په لسګونو نظامی او تجارتي کښتیګانې تګ راتګ کوي، او د جیبوتی د ژور بندر نه د امریکا، فرانسې په شمول د لسو هیوادونو سمندري پوځونه هم استفاده کوي. توقع ده چې په نږدې راتلونکي کې به چین هم په جیبوتی کې خپل نظامی اډه بشپړه کړي، او د امریکا د پوځ ګاونډیان بشي. په افریقا کې د امریکایي قواو عمومي قمندان جنرال ټامس وال هاسر ویل چې د چین د پوځ او امریکایي قواو ترمنځ له ډېرې نږدې نه سیالي او رقابت ته به لاره خلاصه شي. امریکا ځینې امنیتي ملاحظات او اندېښنې لري. یو بل لوړ پوړي پوځي مامور امریکا غږ ته وویل چې د چین او امریکا د نظامی اډو د نږدېتوب له امله شاید چې د استخباراتي معلوماتو په راټولولو هم ناوړه اغېزه وشي. خو هغه زیاته کړه چې چین او امریکا کولی شي چې دواړه په جیبوتی کې په سولامیزه فضا کې فعالیت وکړي. هغه وویل چې جیبوتی ته د چین د پوځ د رسېدو په اړه د امریکایانو اندېښنې داسې دي لکه چې فرانسویانو جیبوتی ته زموږ له راتګ نه مخکې درلودلې. جیبوتی د فرانسې یوه پخوانۍ مستعمره ده او نږدې اړیکې ورسره لري. د امریکا د دفاع وزارت پخوانی مرستیال روډی لیون په افریقا کې د چین د نظامی موجودیت د پراخېدو په اړه داسې ویل:
چین هاز ا هیوی پرزنس، اټس نات ټریډیشنل وسترن سافټ پاور ویر اټس ا هیومانټیریان.
چین کوشش کوي چې د افریقا د ښکر په سیمه کې خپل نفوذ پراخ کړي. هغه زیاته کړه چې چین د لویدیځو قدرتونو برعکس له افریقایانو سره په بشري مرستو اکتفا نه کوي، له طبیعي زیرمو سره هم علاقه او دلچسپي لري. د افریقایي هیوادونو د اوسیدونکو غوڅ اکثریت په فقر او نیستۍ کې ژوند کوي، خو دښتې او سمندري ساحلونه د سرو زرو، پټرولو او طبي ګاز په شمول د طبي موادو نه ډک دي. د افریقایي هیوادونو د اوسیدونکو غوڅ اکثریت په فقر او نیستۍ کې ژوند کوي، خو دښتې او سمندري ساحلونه د سرو زرو، پټرولیم او طبي ګاز په شمول زیرمونه ډک دي. د امریکا د دفاع پوخانی وزیر لیون پانیتا هم په 2015 میلادي کال کې جیبوتی ته سفر کړو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رفت اسد د سوریې د ولسمشر بشار اسد تر د 300 میلیون ډالرو په اختلاس تورندې. هغه په اروپا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي. چارواکو په اسپانیا او فرانسې کې د رفت اسد په میلیونو ډالر شتمنۍ ضبط کړې ده. په هغه دا تور لګېدلی دی چې په نامشروع ډول یې په سوریه کې د دولت د بودیجې نه په میلیونو ډالر اختلاس کړی دی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
مخالفین پر رفعت اسد باندې تور لګوي چې په 1902 کې د حامد قتل عام مسول دی. هغه وخت د سوری پاوز د اخوان المسلمین بغاوت په ډیر شدت سره په خپل پوځي قوت مات کړ. پلس هاو زره کسان پکې په ډیره بیرحمۍ ووژل شول. خو رفعت اسد دا تور ردوي. د هغه په اړه بل ادعا دا ده چې د خپل ورور حافظ الاسد خلاف په ناکامه کودتا کې برخه واخیستله او حافظ اسد هغه دې ته اړ کړ چې اروپا ته جلاوطن شي.
For 3 decades Rifat al-Assad, former vice president.
Rifat al-Assad د سوریې د پخوانی رژیم د جمهوری ریاست د مرستیال چې ډیره په هامه کې د 1902 کال د قتل عام مسول بوري، په اروپا کې د اختلاس له مال او دولت سره د عیش ژوند کوي.
خو دغه ازادي اوس ښایي پای ته ورسیږي. مفتشان په دې باور دي چې رفعت اسد د 300 میلیون ډالر شتمنۍ زیاته برخه له دولتي بودیجې نه اختلاس کړی ده. د رفعت اسد کورنۍ یو خبرلیک خپور کړی دی چې وایي دوی هیڅکله د دولتي بودیجې نه په ناوړه استفاده کې لتاړ نه ول او د سوریې له خلکو سره خیانت نه دی کړی. د رفعت اسد زوی په 2014 کال کې د تفتیش په پیل کې وویل چې پلار یې دا شتمنۍ په سعودي کې د بډایو ملاتړو په مرسته ترلاسه کړې ده.
دا پیسې د هغه ملګرو د مالی ملاتړ په توګه ورته رالیږلې دي. د رفعت اسد ملګرو د حکومت پر خلاف د ده په مخالف دریځ کې عقیده درلوده.
رفعت الاسد د لندن په میفیر ولسوالۍ کې د 12 میلیون ډالر کور لري. د هغه خلاف مبارزه کوونکي له برتانیې نه هم غواړي چې د اسپانیې او فرانسې په څیر د هغه خلاف اقدام وکړي او شتمنیه ضبط کړي.
رفعت اسد ته باید اجازه ورنکړل شي چې په دغه میلیارډو ډالرو د عیش ژوند وکړي، په داسې حال کې چې نور له سخت کړاو سره مخامخ دي.
د هغه مخالفین وایي چې لندن د ناغلو پیسو په مرکز شهرت لري، نو په دې کې شک دی چې هغوی به رفعت الاسد د دینه مستثنا وبولي او حساب به ورسره وکړي.
Are the British authorities prepared to sort of as it were؟
آیا د برټانیې حکومت دې ته چمتو دی چې ټولو هغو بډایو ته چې د جرایم لارې شتمنۍ پیدا کړې ده خبر ورکړي چې موږ مڅارو؟ او که غواړي یوازې یو سړی پکې چې نوم یې اسد دی انتخاب کړي، ځکه نن سبا د غرب نه خوښیږي.
د برتانیې په قانون کې د ملکیت له ضبط نه مخکې د یو تن مجرم ثابتېدل او محکومېدل یو شرط دی. د مالی جرایمو ماهران وایي چارواکي د غیر قانوني پیسو د قانوني کولو، غلا او یا اداري فساد او د اقتصادي جرایمو له امله منځته راغلو پیسو په اړه ویلی شي چې د دې ملکیت پیسې له جرم او د محکمې له جریان سره تړاو لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
په دې وروستیو وختونو کې په نیویارک کې د هغه مهاجرینو ځینې توکي، جامې او نور یادګارونه نندارې ته وړاندې شو چې د مکسیکو نه په دښتو او غرونو کې په غیر قانوني توګه متحده ایالاتو ته مهاجر شوي دي. په دې حق لباندې به زموږ همکار غورزنګ د امریکا غږ آشنا ټلویزیون یو رپورټ تاسو ته در وړاندې کړي.
هغه خلک چې په غیر قانوني ډول د مکسیکو نه امریکا ته مهاجر کیږي د ارزونه د دښتو له لارې دلته راځي او د لارې په اوږدو کې د دوی نه یو شمیر پښتکی بکسونه پاتې شوي دي. په دې ځای کې سرحدي ګزمو له 2001 کال څخه را په دې خوا 2015 جسدونه موندلې دي او له دې جسدونو سره یو اندازه توکي هم ترلاسه شوي دي.
دا بکسونه د دوی له هر یو څخه ستاسو توپ کوي. په دوی کې ځینې خایي یو شمیر له پولیس څخه تیر شوي وي او خایي د دوی زیاتره نه وي تیر شوي. خو هغه شی چې موږ ته جالب دی هغه د دوی فزیکی کلچر دی او کوم څه چې دوی ضرورت نه درلود هغه پریخي دي.
همدارنګه د لارې په دوه کې لدې مهاجرینو څخه چې له مکسیکو څخه امریکا ته په غیر قانوني ډول راځي ځنې شیان لکه جیبي بکسونه، د غاښونو برسونه او ځنې عکسونه چې په دوی پورې اړه لري هم پاتې شوي دي.
There is one section of light boxes.
لدی پشتکی بکسونه څخه څرګندېږي چې یو کس مخکې لدی نه چې مړ شي کوم وسایل او شیانو ته ضرورت لري. اوس په توسان کې یو سازمان د دې مړ شوی کسانو یو شمېر آثار او جسدونه راټول کړي او دوی کوښښ کوي چې نږدې خپلوانو ته یې وسپاري.
غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن سره کار کوونکی وګمه فیروز تیرونی افغانستان ته ورغلی و. مونږ د وګمه فیروز سره مرکه کړې ده چې ترنه دا پوښتو چې د دغه سفر هدف سو او تر اوسه پورې په افغانستان کې څومره کارونه تر سره کړی دي. په موکړی د هغه سره زموږه مرکه ده.
زه بچا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی نفسیاتی مشاور په تور باندې کار کوم. سائیکالوجیست یا سائیکالوجیکل کاونسلر و ته ویلی شي. نو زموږ کلونه کې چې کوم ماشومان ته سره د ستونزې راځي د تعلیم کې د شي یا اوی بیهیویر مثلا نو هغه زه هندل کوم او خو زه هډ افس په خبر کې دلته دي سره کار کوم. کابل ته زمونږه تګ د یو ځوانانو ټریننګ د پاره مونږ تللی وو او دغه ټریننګ مونږ په خیبر پښتونخوا کې په بلوچستان کې پښتنو ته او ډیزل مونږ داسې وکړل چې کابل ځوانانو د پاره دغه اولنې ټریننګ ته زمونږ تګ هلته لاړو. دا اووه ورځې ټریننګ وو. نو زه خو د تھیټر هم د نوې ټرینر یم. نو زه ورسره د تھیټر د پاره تللی وم چې هغه ځوانانو ته مونږ په تھیټر هم ټرین کړو او مین ټریننګ چې کومونو هغه په هغه باندې وو د ځوانانو د لیډرشپ ټریننګ.
تا په خپل مقاله کې چې کوم بي بي سي ته تعلق کړی و تا وایي چې په کابل کې ما احساس کړ چې دلته خزي زیاته آزادانه توګه باندې ګرځي را ګرځي پارکونه کې مخونه هم نه پټي. نو د کار کله چې ته کابل ته لاړې کار دی کوو او په خبر کې لګیاي کار کوي په دغه موضوع کراته وایي چې په دواړو ملکونو کې څومره تاسو فرق یا توپیر تا ولیدو؟
هو ما چې کوم وکتل کوم سیسیال ته ما ته فیلم کو نه هغه دا و چې د سړو نظر د ښځو طرف ته هغه ډېر خو هغه ډېر احترام ښځو ته ورکولو او بیا هغوی ته دام بد نه ښکارېدل چې که ښځې تعلیم هم کوي زه قسم رضوانانو سره زما مونږ هغه ډسکشن وشو یا نور ما داسې عام خلک ولیدل. بیا ما دا وکتل مونږ پارکونو او دې ته چې تلو نو هلته ما کتل چې ښځې ډېرې داسې ناستې وي او هغوی پکنیک لم راغلی او هلته ناستې وي ښه ډسکشن هم کوي ځکه سړی به هم وو او ښځې به هم وي. خو ماته دا نه محسوسېده چې هغوی یو داسې د سړو طرف نه هغوی ته څه داسې مسله ده ځکه ښه په ازاده به ناست وو ګپ شپ او خبرې به کولې. خو دلته بیا هغه سیز نشته دی جاب ساوند وي کار هم کوي خو لسې ماته ښکاري نه شي هغوی بهر راوځي او دومره په ازادي سره خپل ژوند انجوای کړي.
نور د خپل افغانستان ایجوکیشن فاؤنډیشن په حق لکه راته وایي چې په افغانستان کې ستاسو اهداف څه دي او بیا په راتلونکي کې صحیح اراده لري چې هلته څه څه وکړي؟
د بچا خان ایجوکیشن فاؤنډیشن چې دلته په خیبر پښتونخوا کې 15 کلونه دي او د هغوی مقصد هم دا دی چې ماشومانو ته یو داسې د تعلیمي ماډل مونږ په دې سکولونو کې زمونږ تعلیمي تنقیدي ماډل چې کوم دی نو هغه لږ بدل په دې دی چې ماشومانو ته هنرونه هم ښودل کېږي د هغوی تنقیدي شعور باندې هم کار کېږي. بیا تدریسي نظام داسې دی چې په زیات په مباحثه باندې لکه ماشوم په کې سوال کولی شي په هغه باندې تشدد نه کېږي که استاد صاحب په تشدد وکړي نو هغه ډېره غټه خبره وي او هلته استاد ته سزا نه ملاوېږي او استاد د سکول نه په یو خبره هم نه ایستلې کېږي. خو که هغه ماشوم باندې تشدد وکړي نو دغه بیا ناقابلې معافي سزا وي چې هغه به د هغه سکول نه اوځي که په ماشوم تشدد وشي. نو په افغانستان کې هم دا اراده ده چې هلته هم داسې سکولونه خلاص کړی شي چې خلکو ته یو اقامی خپلواکی او پښتانه سره یو ځای شي لکه د خیبر پښتونخوا او بیا د افغانستان هم یو پښتانه دي خو هغه په کرښې باندې بیل شوي دي. نو موږ غواړو چې دا یو بل وپېژني او یو ځای شي چې دغه سکولونه هلته هم خلاص شي. نو دغه شان ته یو موقع به میلاو شي چې دې ځای نه هم خلک ځي بیا هلته نه هم راځي او هغه یو بدل تعلیمی ماڈل چې کوم دی متبادل نظام چې کوم دی هغه البته هم متعارف.
قدرمنو اوریدونکو تاسو امریکا غږشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریده. په دې هیله باندې چې د دری برخې خبرونه ته وغوږ شئ، موږ ستاسو نه اجازه غواړو. ته بیا هم ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي. نو تاسو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtoviewa.com باندې واورئ.